یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا او سلامتیا څخه برخمن اوسئ، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزنوري اس نوري هرکلای کوم. وبوره چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې له حاله به خبر شي چې د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
پورا خبر نواوری. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لنن څخه په کابل ښار کې پر موټر سایکلو بندیز ولګاوه. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر لیکلی چې داسې تخریبي کارونه اکثر د موټر سایکلو په وسیله کیږي. د دې کابل پریکړه وسوه چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو لسپریدو او تګ راتګ منع شي. دا نه دی ویل سوي چې دا بندیز به تر کومه لګېدلی وي. د کابل په لویدیځ کې په 15 امنیتي حوزه کې د تیرې جمعې په ورځ پر موټر سایکلو بندیز لګېدلی و. په کابل کې اکثر خلک د تروریستي حملو تر څنګ د هدفي وژنو، وسلوالو، غلاو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت لري. د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران به نن پر مهمو نړیوالو مسئلو خبرې کوي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې سربیره پر مهمو نړیوالو امنیتي مسئلو لکه د اوکراین وضعیت هم وغږیږي. د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیویي څرګندونو کې په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. ستولتنبرګ وویل
The Taliban attacks are harmful and therefore we call on Taliban to cease the attacks.
The Taliban هم دې زرناک دي لدی کبل پر Taliban او ژغ کو چې هم دې بند کړی. Taliban او امریکا ترمنځ موافقه په بشپړ ډول باید عملی کړي او تشدد کم کړي، ځکه دا د سولې ایز جورجاری یوازنی لار ده. د ناتو عمومي منشي هم دا راز وویل چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پایل ملاتړ کوي او یو آر بی آی ټینګار وکړ چې طالبان باید وپوهیږي چې د جګړې په ډګر کې هیڅ کله نشي ګټلی، له دې امله باید د خبرو لپاره راغونډ سي. د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیګا د برف کوچونو له امله خلکو ته ډیر زیان رسېدلی دی. د ازادي رادیو خبريال وای چې د برف کوچ یا لغره څخه د ډيري واورې د شويدو لامل د پنچیر په ابشار او دره ولسوالیو کې او په بدنۍ کو کې لارې بند دي. د پنچیر د والی وایاند نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیمو کې د خلکو کورونا شونځي، روغتيي کلینیکونه او د اوبو یو لوی ژوند تخریب شوی دي، خو چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د اروپایي اتحادیه مدیره پلاوی بنن داسې و ستراتیژي د غړو هیوادونو استازو ته وړاندې کړي چې پر اساس به یې هغه بندیزونه چې د کورونا ویروس د وبا له امله لګېدلي کمیږي او په تدریجي ډول به عادي فعالیت پیلېږي. په دې پلان کې به پر دې چې په اروپایي هیوادونو کې بندیزونه څرنګه نرم شي، روغتونونه د څومره خلکو چې په کورونا ویروس به اخته کیږي د ځایولو توان لري او څومره خلک کولای سي چې له دغه خطر څخه ځان وساتي خبرې سوي وي. خو د غړو هیوادونو حکومتونه مجبور نه دي چې دغه ستراتیژي عملي کړي او ویمني. هر اروپایی هیواد به ځانته دا پریکړه کوي چې څه وخت او تر کومه حده د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه کمولای یا نرمولای شي. په ځینې اروپایي هیوادونو لکه اتریش او حتی په هسپانیا کې چې سخت د کورونا ویروس وځپله، ځینې بندیزونه نرم شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ویلي چې د مې میاشتې تر 18 به ټول هغه بندیزونه چې تر اوسه لګېدلي پر ځای وساتي. او د جرمني صدر اعظم نن د فدرالي ایالتونو له مشرانو سره په دې اړه د خبرو لپاره ګوري. یوه مهمه مسله چې شای نن د اروپایي اتحادیه مدیره پلاوی پریکړه ورباندې وکړي دا ده چې زده کوونکي څه وخت ښوونځیو ته د بیرته تګ اجازه لري. او په نیویارک ایالت کې پرون د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر تر هغه وروسته چې چارواکو په نیویارک ښار کې د ځینې مشکوکو مړینو شمیر هم ورګډ کړ په بې ساري ډول لوړ شو. په نیویارک ښار کې پرون هغه 3,500 کسان چې ډاکتران شک لري چې په کووید 19 ناروغۍ مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي یا د هغوی تشخیص وسي په خپلو کورونو کې یا امبولانس ته د انتظار په وخت کې مړه سوي دي د مړو په لیست کې ور اضافه کړل. روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس له امله شایي ډېر خلک په داسې شرایطو کې او مخکې تر دې چې په روغتون کې یې تشخیص وسي په نیویارک کې مړه سوي وي. څارونکو پر دې شکل لري چې هغه ارقام به چې د امریکا ته جانز اپکنز پوانتون تر اوسه خپاره کړي دقیق وي. د جانز اپکنز پوانتون ویلي چې په نړۍ کې 1,26,000 کسان تر اوسه د کورونا ویروس له امله په کووید 19 ناروغۍ مړه سوي دي، خو ځینې څارونکي وایي چې اصلي رقم شایي تر دې هم ډېر زیات لوړ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوی محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان ببانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
د ناتو د دفاع وزیران نن د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې کوي. په هند کې د کورونا وایروس له امله د ګرځبندیز له غزیدو سره په دې هیواد کې میشت افغان محصلین هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي. له یو افغان محصل سره مو مرکه کړې.
په نږدې ساحه کې موږ سره بانک نشته او لری ساحو کې چې هغه د عمومي سړکونو پر غاړه باندې د بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې اجرایوي مشران نن د کورونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره وړاندې کوي. ازادي راډیو او رای پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وزي اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شویو محدودیتونو ته جدي پام وکړي. فیروز الدین فیروز دا څرګندونې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د دې جرګې غړو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزیر له خلکو په جدید ډول وغوښتل چې ګرځبندیز په پام کې ونیسي. هغه وویل که چېرې خلک ګرځبندیز او د روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي نو هیواد به له یو لوی ناورین سره مخامخ شي. د ښاغلي فیروز الدین فیروز د دې څرګندونو نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپورټ کې واورو چې همدا شپې د کابل له سړیو سره وصل. ناجیه جان مهرباني.
نو ریسپ ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل په هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسی جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وربللې. د ولسی جرګې نن ورځې په غونډه کې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل چې دوی له کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې د دې ویروس پرختیا مخنیوي وکړي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان ببانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په همدې حال کې د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر د ولسی جرګې په غونډه کې وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل چې تر اوسه له کورونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د امیر روغتیا وزارت له لورې لګول شوي دي.
تا امروز 1.2 میلیارد افغانی از طریق وزارت صحت عامه مصرف شده. امیالی هم که من امروز شما صحبت میکنم فردا مجلس کابینه است. مجلس کابینه یک طرح را تصویب میکنه که منابعی که در دیگر جاها در بودجه افغانستان هستند که برای فعلا مصرفش بسیار عاجل و ضروری نیست، اونا تعدیل شوند، پیش شما بیاید. رئیس بامی وعده را کردم امروز شما در بیانیه خود، بعد از او پیش شما بیاید، شما او را تصویب بکنین تا میلیاردها شاید ده ها میلیارد دلار دی افغانی دی را مصرف شود.
غونډه اوس هم روانه ده. وکیلانو د دغو چارواکو د خبرو په اعتراض کې وایي چې د دوی خبرې ورته د قناعت وړ نه دي او په وینا یې چې کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول شوي پیسې بې ځایه تللي او دوی باید په دې اړه ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کرونا اویا نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت په وینا د دغو پیښو دلی 1.5 په پلازمینه کابل، 2.5 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزنی، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 1 په فاریاب، 1 په اورزګان، 2 هم په نیمروز او 1 پیخه په بغلان ولایت کې ثبت شوی. لدې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.4 اتیاو ته پورته شو. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرز بندیز لګیدلی او یو شمیر ښارونو کې نوی نن پیل شوی. لدې ډلې نن په کندهار ښار کې د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز لګیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی چې هغه کسان به ونیسي چې ګرز بندیز نه مراتوي. بلې نوري صاحب.
بلې نجس صاحب، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و امرودل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او دغه راز د افغان ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر نن ولسی جرګې یوې استجوابي غونډې ته وربللی وو. په تیره بیا په دې اړه له هغوی نه پوښتنه کوله چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړې شوې پیسې سمې نه دي لګېدلې. په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، زموږ همکاري وویل چې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 800 ته رسېدلې دي. د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په اکثرو ښارونو کې سخت مقررات وضع شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له خلکو جدي وغوښتل چې دغو مقرراتو ته جدي پام وکړي، کنه افغانستان به له یو ناورین سره مخامخ شي. کورونا هغه ناروغي ده چې تر اوسه پورې درملنه نشي کېدی او ډېره په چټکۍ خپرېږي. د کورونا وایروس د خپرېدو سره دغه راز د ناتو د دفاع وزیران هم نن غونډه کوي، خو دا غونډه د ویډیو کنفرانس له لارې ترسره کیږي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به تر ډیره له کورونا وایروس سره د مبارزې پر لارو چارو څرخي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې په نننۍ کانفرنس کې به یوه موضوع د بحث اجنډا وي چې د کووید-19 ناروغي یا کورونا وایروس د هغه وویل. په دې غونډه کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د ناتو د غړو هیوادونو لخوا په ترسره شوو اقداماتو او یا راتلونکو پلانونو بحث کیږي. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړې ده. همدا شیبه راسره وصل دی ستانکزي صاحب. په نننۍ غونډه کې لکه څنګه چې د مو یادونه وکړه، د کورونا وایروس د خپرېدو پر لارو چارو تر ډیره بحث کیږي. آیا د افغانستان موضوع به هم نن تر بحث لاندې ونیول شي؟ ځکه پرون د ناتو عمومي منشي د دې یادونه وکړه او په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له شخړې کمې کړي او د سولې لاره غوره کړي.
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په دې اړه باندې خبرې وکړي چې په څه شکل باندې به په نړۍ کې د ناتو سازمان عملیاتونه او ماموریتونه دوام پیدا کړي سره لدې چې د کرونا وایروس د خبره خطر او اندېښنې زیاتې دي. هغه د افغانستان یادونه هم وکړه او ویل چې په افغانستان کې به د ناتو سازمان ماموریت جاري وي، روان به وي، او ویل چې ځینې مخنیون کی اقدامات شوی دی چو د ناتو سازمان د غړیو هیوادونو د اساکرو او منصوبینو ځانی حفاظت وشي. خو دغه خبره باندې چې له دغو ټولو ننګونو سره سره به د ناتو سازمان ماموریت په افغانستان کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې هغه د کوزوو نوم هم واخیست، د عراق نوم هم واخیست، هلته به جاری پاتې وي. همدارنګه د یادونو ده چې په نننی کانفرانس کې به د ناتو سازمان د غړي هیوادونو دفاع وزیران په هغو اقداماتو بحث کوي چې څنګه وکولی شي د کرونا وایرس په وړاندې ښه مبارزه وشي. د ناتو سازمان د اکثرو هیوادونو اوس ډیر تمرکز هم په همدې برخه باندې دی، ځکه چې د ناتو سازمان په غړو هیوادونو کې کرونا وایرس د نړۍ تر بل هر هیواد زیات خرابې کړي، زیات ورانه کړي، زیات خلک یې وژلي دي او ډیر کسان د وایرس نیولي دي. په سر کې د امریکا هیواد دی چې په کې څه باندې شپږ لکه کسان دي وایرس نیولي او شپږ وزاره نورې مړ کړي دي. ایټالیا، هسپانیا، برېټانیا، فرانسه، جرمني او ځینې نور په ترتیب د ناتو هغه غړي هیوادونه دي چې هم په وایرس د اخته خلکو له پلوه په نړۍ کې په لومړی لسو هیوادونو کې دي او هم د مړو په لحاظ باندې. نو په دې اساس د ناتو سازمان دفاع وزیران په همدغو مسایلو باندې بحث کوي. البته د ناتو سازمان ځینو غړو هیوادونو لکه ترکیې له برېټانیا سره مرسته کړې ده، ځینو هیوادونو مقدونیا ته ځینې مرستې رسولي چې د ناتو نوی غړی هیواد دی، او همدارنګه ځینو نورو هیوادونو هم یو تر بل همدغسې مسایل تبادله کړي دي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه اونۍ مخکې غونډه وکړله او هغوی د ناتو د اروپا د ماموریت وغوښتل چې باید یو تاسک فورس یا یو عملیاتي قوه رامنځته شي چې وکولی شي له هیوادونو سره مرسته وکړي چې د کرونا وایرس مخنیوی په سمه توګه باندې وشي.
بله سفیر الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په باب مو واورېدل چې ټاکل شوې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې تر ډیره له کرونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. خو د دوی د خبرو د نننۍ غونډې په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی. افغانستان د ناتو تر ټولو د غړو هیوادونو بهر لوی ماموریت په افغانستان کې دی. خو وروسته به بیا هم واورې چې د ناتو په غړو هیوادونو په تیره بیا اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې اجرایي مشران نن د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې غرمه 12 بجې او 13 دقیقې شوې او اوس به خان محمد سین اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د بیو د ټیټېدو په هدف باید د تورخم، سپین بولدک او چمن لارې په دوامدار توګه خلاصې وسی. د دې بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن آزادی راډیو ته وویل اوس د افغان سوداګرو په مالونو بار له شپږ زرو نه ډېر کانټینرونه په کراچۍ او دغه شان 1012 باروړونکي موټر په هیواد کې دننه ولاړ دي. د ښاغلي حاجی آغا په وینا د پاکستان حکومت باید په دوامداره توګه سوداګریزې راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. نوموړی وایي که د دواړو لورو لخوا سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي توګه دوام وکړي، دا مسله به د توکو او په ځانګړي ډول د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اثر ولري او د دې تر څنګ به د خوراکي موادو او تازه میوو د خرابېدو مخه هم ونیول شي. د هوایي دا مسئله یې څو ځلې له افغان لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې او هغوی هم د حل ژمنه کړې ده. وروسته له هغې چې په نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو شوې، پاکستان حکومت د دغه وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. خو تېره اونۍ یې اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په اونۍ کې درې ورځې د افغان سوداګریزو مالونو لپاره خلاصې وي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د دې ولایت 1200 باغ لرونکو ته عادي او دغه شان اتیا نورو ته متراکم باغونه ورکړل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل نن ازادي رادیو ته وویل دا کار د باغلرونکو د اقتصادي ودې لپاره تر سره کړی دی. دا وایي دغه عادي باغونه په 2018 جریبه او متراکم باغونه په 80 جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی. خاغلی تسل وایي په دې باغونو کې د مڼو، زردالو، شفتالو، بادام، ناک او چارمغزو نیالګي کېنول شوي چې له دوو نه تر درې کلونو پورې به ثمر ته ورسیږي.
ما زیات میکوشیم که صنعت یا وضعیت باغداری ولایت میدان وردگ را بهبود بخشیم و از زمین رو باغداری را ما رشد میتیم و با ترویج باغداری متراکم یا باغهای جدید در این ولایت رو به افزایش است و مردم به این صنعت و به این کشت باغهای متراکم بسیار زیاد علاقه‌مند هستند.
موړی وایي د متراکم باغونو حاصلات د عادي باغونو څخه سلور برابر زیات دی او د بزګرانو په اقتصادي وده کې پوره ونډه لري. نوموړی وایي چې د دغه باغونو لګښت په 50% د باغدارۍ له ملي پروژې او نورې د باغ لرونکو له لورې ورکول کیږي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په هند کې کورونا وایروس له امله د ګرز بندیز له غځېدو سره په دې هیواد کې میشت افغان محصلین هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. وړاندې مو له یو افغان محصل سره مرکه کړې، خو بیا هم د کورونا وایروس په موضوع کې تمکیږي. د اروپای ټولنې اجرایي مشران نن د کورونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره پیشنهادوي. له دې سره به د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ورځني فعالیتونه چې د کورونا وایروس له کبله ټکنې شوي وو عادي حالت ته راوګرځي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سلیم محمد صالح اوري.
د اروپا په زیاتو برخو کې د موجوده محدودیتونو د لرې کولو لپاره به دغه پلان ګډ معیارونه پیشنهاد کړي، خو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته لازم الاجرا نه دي. د اروپایي ټولنې هر غړي هیواد به پریکړه کوي چې د لګول سویو محدودیتونو کمولو ته څنګه او کله اقدام کوي. په پام کې و دغه لارښود تیر اونۍ معرفي سي. خو د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو اندېښنه درلوده چې د قرنطین او محدودیتونو د کمولو پیلول به ډیر وختي وي. د دې لارښود د مسودې له مخې د پیشنهاد مرکزي ټکي به دا وي چې د څو میاشتو په جریان کې دي کوچني او په شدت کنټرول سوي اقدامات وسي. د پیشنهاد له مخې باید دوه شرایط پر ځای سي. لومړی، د کورونا وایرس د پام وړ کمیدل، او دویم، په کافي اندازه د روغتونونو او جدید څارنې د بسترونو لرل. د اتریش او اسپانیا په ګډون چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو له وړاندې د محدودیتونو لرې کول پیل کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سیشن په پوره زویل په ځینو هیوادونو لکه ایتالیا او اسپانیا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو دي، خو په بریتانیا او ترکیه کې دغه وایرس زیات په خپرېدو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان کړی چې اوسنی لګول سوي محدودیتونه به د می میاشتې تر 13 روان وي. بلخو په پام کې ده د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن چهارشنبه د دغه هیواد د 14 فدرال ایالتونو له مشرانو سره وګوري چې په جرمني کې له قرنطین او نورو محدودیتونو د راوتلو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. تمه ده په دې کتنې کې به یوه عمده پریکړه په دې اړه کېږي چې ماشومان به کله ښوونځیو یا د ماشومانو د څارنې مرکزونو ته د تګ اجازه ولري. انګلا میرکل او د 14 ایالتونو مشرانو د مارچ پر 22 د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو د پراخو محدودیتونو لګولو پریکړه وکړه چې تقریبا 2 اونۍ دوام وکړ، خو دا محدودیتونه وروسته د اپریل میاشتې تر 19 تمدید کړای سول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د هند په پوهنتونونو کې یو شمېر افغان محصلین وایي هغه هیواد کې ګرځبندیز دوی ته ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولې دي. دوی وایي اوس چې هلته قرنطین درې نورو اونیو ته د می د میاشتې تر درېمې پورې وغځېد، ستونزې لا پسې ډېرې شوي او نشي کولی چې حتی د پیسو اخیستو لپاره بانکونو ته ولاړ شي. دغه افغان محصلین افغان حکومت غواړي چې افغانستان ته د دوی د ستنېدو لپاره اقدام وکړي. په نوې ډیلي کې له افغان محصل حقمل مسعودي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې او د افغان مسلونو اومدستونځي اوس څه دي
په نګدي ساحه کې مونږ سره بانک نشته او لری ساحو کې چې غلطه غو د عمومي سړکونو پر غاړه باندې دي بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کیږي د کوڅو په سرونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي هند امنیتي ځواکونه ولاړ دي موږ هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تیر شي ترې یوې ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي یوازې یو شمېر موټر چې هغه شخصي موټر دي او هغه د چې اړین کارونه دي او یا ناروغان ولري هغوی ته اجازه ورکول کیږي نور هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي
یعنی د محصلۍ په کارت هم اجازه نه ورکوي چې تاسو ورته وایي زه بانک ته ځم یا د اړتیا وړ توکي رانیسم
هیڅ اجازه نه ورکوي هیڅ اجازه نه ورکوي چې د عمومي سړکونو باندې وګرځي
دا تقریبا په ټوله نړۍ کې د فتن د شرایط راغله خو مخ کې هم اوازې وي چې ښارونه به قرنټین کیږي ستا په شمول افغان محصلین ولی مخ کې ونه شو کولای چې چمتووالی ولري هداقل یو میاشت یو نیم میاشت لپاره
دمره خدا د قرنټین مسله یو ناڅاپه پیښه شله ځکه یو چې یوې ورځې اعلان یو خو کله چې دغه یو ورځ د قرنټین اعلان وشو د هغه ورځ باندې د قرنټین تقریبا 20 ورځې توګه دمره ځل باندې یو ځل یو ورځ اعلان شوی او بل دا چې کله چې د قرنټین غزيد مو افغان مسلین دلته چې رسنۍ ډېر نه تعقیبوي واځي که فلمي رسنۍ یا کوم یاتره افغانان د فلمي رسنۍ کې نو د دې نه خبرې د عمل هم د دې باندې د دې غوښتنې سره مخ شي دي
خا یعنی محصلین تر ډیره نه خبره او دغه پانتون کې چې تاسو یې په نوې ډیلی کې یوازې د دې پانتون محصلین له ستونزو سره مخ دي او کنه د هند په نورو ایالتونو کې هم چې افغان محصلین دي تاسو سره په تماس کې لورته ستونزو سره مخامخ شوي
زه دی ګوا په انتون دی پنجاب په انتون دی بنگلور په انتون دی ګریټر نیویډا په انتون دی دغه په انتون له افغان مسلمانو سره تیر شپه مو راځي دا نو اوړ مورزه مو راځي دا نو دوی هم د حمله اقتصادي ستونزو سره مخ دي هم د روغتیا ستونزو سره مخ دي وختونه راکړي چې افغان حکومت دې د لپاره اسانتیا برابر کړي او د افغانستان د انتقال لپاره دې د دې لپاره یو زمينه برابر کړي او د حکومت په حکومت کې خبري وشي ځکه فکر کوم افغان سفارت په دې برخه کې لګیا دي خو له روسي نتیجه نه دا ورکړي
په نوې ډیلی کې افغان مسل حقمل مسعود زیو چې د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په هغه هواد کې د لګول شو بندیزونو چې د بندیزونو پر افغان مسلینو ستونزې پر څومره اغیز کړي او څومره ستونزې ورته راولاړي کړي دي په دې اړه خپل معلومات سره شریکول لکه څنګه چې مو وویل مسعود زیو له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان ته د دوی د انتقال لپاره ډیر ژر زمينه برابر کړي البته د یادونه وویل چې د چین په خان خار کې هم شاوخوا 50 افغان مسلین بن پاتیو چې تر اخره پورې افغانستان ته ولېږدول شو
ستاسو لا پیغامونو
زه ستاسو د کوڅې د نور هارو له درودات ورسولم خوږو دوستانو د کوچانو مشکلات دې دا کوم مرستې د الله تعالی د خوانا په مونږ او په ټول نړۍ باندې نازل شوی دی دا د کوم مرستیا ده چې دینه هیڅ کوم خلاص نه دی زمونږ مشکلات ډېر زیات دي مونږ د بلاري په چې دي په مونږ ګرمۍ روانه ده او په نور هار کې د ګرمۍ موسم را روان دی او وال تر په سیرو ډېر روانه ده نو خوږو دوستانو زمونږ غوښتنه د حکومت نه ده دا چې مونږ لارې خوشي شي چې لارې خوشي نشي من د خپل مال غمو کو په ځان غمو کو په ځان غم په دې خاطر چې دلته موږ روزانه روانه د موږ ټول ورځمات موږ روزونه کوي موږ مال دي موږ د پریز د خپل یو څه مو تلاش او خپل مالي عمل ته ونی چې یو کې او په کلی دا ولوزي ونی چې ټول دوستانو څنګه نه له کوم او دا پیغام مې راځي را دي د کارتون کله مننه کوم چې دا پیغام ته زه راخور چې موږ شکایت د لټي کارو کو دا ورته او موږ د سخت مشکلات دې چې موږ د غلار زړه تر اخلاص شي
بعد سلامه د هلمند ولایت سیمهړي کنيوله ده زه یو معلولم داغه د معلولین ریاست خلکو ته دغه ځان جوړ کړی دی او البته وای وای ډیر خلک مصر راټولې شهر قرنټین دی په بازار کې دکانونه تړي مارکیټونه تړي خلک کاروبار ته نه پریږدي خلک یو غوړه ډوډۍ نه لري وای کوته چیرې راوځي بنه دلته 8000 یا 2000 کسان راټول کړي ګرځولاړي به مخسه زورنوي اسکرې شاته پریوي خلق گرد دلت تر راټولی زیامی د خدای مخلوقی وای مشت اسناد ګورو مشت شان ګور نو خو یا ولسوالی په ولسوالی را وغواړي یا پر نوبت کې یا ترتیب برابر کې د بستا ولایت ماویلین دي چې 8000 کسان دي ټول راټول دي اسکارې پرې وی دروازې تړلي دغه زموږ پیغام دی چې د لوړو مقامات پورې تاسو ورسوي یو جان مننه د ازادي راډیو د خدای په امان
بری اعلان می دا هیره ده چې دا خبر شیر کې دا کرونا دا بد وایرس ته دا او بعد په دی باندې صحابه او پات سوی دی په دی باندې د خالد ابن ولید زامن او پات سوی دی زله زابل خبر کوم دا کرونا د خالد دی نه وایي مسلمانانو نه پوری کیش باید د ډاکټرانو هدایت ته غوښته کې چې ځان په وقایع کې وساتي د ځان وقایع فرض ده والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس او یا مثبت پیښې سره سرګین د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ویلي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 204 اتیا ته پورته شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار څخه په کابل او د کابل په ولسوالیو کې د موټر سایکلو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیګا پر ټویټر په ویډیو پیغام کې وویل چې په کابل کې ډېری هدفي وژنې، قتلونه او وسله والې غلاوې هغو کسانو کولی چې په موټر سایکل سپرشي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن غونډه لري، خو په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله به د ناټو دفاع وزیرانو غونډه د ویډیو له لارې وي. هغو به پر اساسي ډول د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. او د اروپایي اتحادیې مدیره پلاوی به نن داسې یوه ستراتیژي د غړو هیوادونو استازو ته وړاندې کړي چې په هغه کې ویل سوي چې څرنګه اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس له امله لګیدلي بندیزونه نرمیدلی او ژوند عادي حالت ته ستنیدلی شي. یوه مهمه مسله چې ښایي نن په دغه ستراتیژي کې پرېکړه ورباندې وسي دا ده چې زده کوونکي به په اروپایي هیوادونو کې څه وخت بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه لري.
د زهرو کاروان
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د زهرو کاروان یوې بلې خبرونه ته مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ وسی پروان خبرونه کې او ری چې افغان حکومت هڅه کوي د ایتایل الکول د جوړولو پر وړاندې قانوني خاندونه لری کړی. پروان خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په لومړي سر کې بل مرسلین ارسلانا د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه وورو.
په هلمند ولایت کې نږدې 1500 جریبه زمکي د کوکنارو لوبوټو څخه پاک شوې. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې په نهر سراج ولسوالۍ کې 300 جریبه او په ناد علي ولسوالۍ کې 115 جریبه زمکي د کوکنارو لکښتونو څخه پاک کړې. د ښاغلي زواک په خبره د کوکنارو د کښتونو اړولو په سرلنی عملیات چې د حمل د میاشتې په لومړیو کې پیل شوی ول پراتونکو اونیو کې به هم دوام ولري. د کابل ولایت پولیسو څه د پاسه 80 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد ونیول. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د حمل د میاشتې په 19مه نیټه په بګرامي ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه خیخه، 1 کیلوګرام کراک، 1 کیلوګرام د نشئی ګولیو جوړولو خام مواد، لسګونه نشئی ګولۍ او 1 لیټر سیماب نیولې چې په یو کورلا موټر کې پټکړای شوی ول. د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوی دي. پولیسو په تخار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلو ګرامه نشئی مواد او شراب ونیول. د تخار ولایت امنی قومندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته ویل د تخار ولایت پولیسو په ینګی کلا ولسوالۍ کې 22 کیلو ګرامه هیروئین ونیول چې په یو بارډون کې موټر کې پټ کړی شوی او په پام کې و چې تاجکستان ته قاچاق کړی. په دوهمه پیښه کې پولیسو په تالقان ښار او رستاق ولسوالۍ کې 13 لیټر شراب او څه اندازه ښیښه ونیو چې دا استوګنې په یو کور کې پټ کړی شوی ول. د دې دوو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 50 کیلو ګرامه نشئی مواد ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په سرخروت ولسوالۍ کې 12 کیلو ګرامه هیروئین، نږدې 9 کیلو ګرامه ښیښه او څه د پاسه 29 کیلو ګرامه چرس ونیول. د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور شپږ کسان نیول شوي او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ایتایل الکولو د جوړولو پر وړاندې قانوني خنډونه لري کړي.
په افغانستان کې یو شی دا ده چې دوی خالي غزان ته اجازه جوړول غواړي. روس په لږه د کنټرول لپاره انسان لري، بیا دولت عاجز پاتې دی.
د زرمینی په نوم یو مېرمن وایي چې نشوي یو پښتورګې له کاره غورځولې ده.
زرمینه چې نو درد درلوده د عضلاتو پرنجې درلوده پزنه وبې ده تقریبا یو هفته مسلسل روز مره دې ته دوام ورکړو.
دا چې د سیګریټو عملیان څومره د کورونا وایرس له خطر سره مخ دي په دې اړه له ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه لرو.
نیکوتین یو زهري ماده ده. تمباکو کی دیدی اندازہ ډیره زیاته ده. نه وازدا چې د مدافعیت قوت دی په کې، بلکې د خپل حیاتي قوت څخه ګوښه موجود دی، هغه ختمي هغه ضعیف کوي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو. را سره پاتې شئ.
دا کبیر څه شو؟
بیر په تشناب کې ده.
تشناب کې به نه وي، کور ته بدللی وي.
کور ته نه دی تللی، دغه د کورته یو موبایل دلته پراته دي.
دا څنګه تشناب دی؟ یو ساعت یې وشو.
راځه چې وی ګورو چې ور باندې شوي نه وي.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت داسې قانوني لارې چارې لټوي چې د ایتانول په نوم هغه کیمیاوي مواد په افغانستان کې دننه تولید کړي چې له کورونا وایرس سره په مبارزه کې کار ځینې واخلي. دا مواد تر دې مهاله غیر قانوني او د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون وایي چې حکومت کولای شي د اړتیا په صورت کې ایتانول له بهر څخه راوارد کړي او یا یې په هیواد کې دننه جوړ کړي، خو په دې شرط چې د کورونا وایرس تر ختمېدو وروسته به د دې کیمیاوي موادو تولید په افغانستان کې بیرته بندوي. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واوري.
ایتانول هغه کیمیاوي مواد دي چې د رواني او ضد عفونی درملو ترڅنګ د شرابو، هیروینو، خیخي او نشئی ګولیو په جوړولو کې هم کارول کیږي. له همدې عمله له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون پر اساس له بهر څخه د اړتیا په اندازه واردول قانوني کار دی، خو په افغانستان کې د نننه تولیدي غیر قانوني کار بلل کیږي. اوس افغان دولت هڅه کوي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د عفونی ضد موادو په جوړولو کې له ایتانول څخه کار واخلي، ځکه نو کابینه پریکړه کړې چې دا مواد به د دوو کلونو لپاره په افغانستان کې د نننه جوړیږي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړی خالد مومند وایي حکومت کولای شي د کلکې څارنې په صورت کې د اړتیا وړ ایتانول راوارد او یا یې په افغانستان کې د نننه جوړ کړي، خو باید تولید یې ټاکلی وخت ولري چې تر ختمېدلو وروسته بند کړل شي.
ایتانول خو غیر مشروع استعمالیږي، دا ناروان ده او د اسلام سره ټکر ده. په افغانستان کې یو شی دا ده چې دوی خالي غزان ته اجازه جوړول غواړي. روس په لږه د کنټرول لپاره امکان لري، بیا دولت عاجز پاتې دی. نو اوس د ضرورت په حال کې خو د کورونا د مخنیوي لپاره دا کار وکړی سي، که اصلا دا شی انداز ټارګټ سي چې د دوه کلو لپاره جوړ سي او له دوه کلو نه وروسته دې باندې مطلقاً بیا بندیز ولګي، نو دا به ښه لاره وي.
ایتانول یا ایتایل الکول یو ډول ځنګړی کیمیاوي مواد دی چې په طبابت کې د درملنې د مرکزونو، طبي وسایلو د عفونی ضد کارونو او ټپونو په منځلو کې استعمالیږي. خود نشه ای موادو تولیدونکي د شرابو او نورو نشه ای موادو په جوړولو کې هم کاروي. لنشه ای موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر د ایتانول واردول او جوړول یو اړتیا بولی. د آزادی رادیو سره په خبرو کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت باید د ایتانول د تولید بهیر په کلکه وڅاري او پرې نږدي چې دا مواد په غیر قانوني ځایونو کې جوړ او استعمال شي.
پله په قانون کې لار شته، دا باید داسې مشکل جوړ نه کړي، داسې ونه وایي چې دا رانه وړل شي یا تولید نشي. تولید دلې په کار دی، خو کنټرول لاندې. کنټرول دا معنی لري چې مزاره چې وشي غیر ضروري استعمال نشي او هغه څوک چې د نشي لپاره ترې نه کار اخلي هغوی ته ور نه کړل شي. دا د نشي موادو قانون په هغه کې دا دی چې دا کمیټه چې نوم په نوم د تنظیم مواد مخدر دا غیر لارې دا اجازه ورکول کیږي بیا
دا افغان حکومت کابینه د پریکړه په اساس به د قانوني لارو چارو تر لټولو وروسته یو شمیر محدود خصوصي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې یوازې د دوو کالو لپاره په افغانستان کې دننه ایتانول جوړ کړي.
مرسلین ارسلاو چې د افغان حکومت د تازه هڅو په اړه راپور راوړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس مو د زرمینی په نوم دیوی روغې شوې مېرمنې له ژوند څخه خبرو. یو معتاد مېرمن چې خپل مستعار نوم زرمینه خی وای چې 22 کاله تاریاک خوړل، دا وای چې د نشي پر مهال په ټول ورځ پرته وو د خپل بچانو پالنه او روزنه یې نشوای کولای. یو کال کېږي چې زرمینه روغه شوې ده. د دې مالجه ډاکټر وای چې دا اوس خپل بچانو ته روزي ګټي او د خلکو په کورونو کې کالیمین شي. په دغه نور حال زموږ همکار محمد یاس ترنک راکوي.
پنځه پنځوس کلنه زرمینه د کابل ښار په عاشقان او عارفان سیمه کې د داسې وی کورنۍ غړې ده چې ټول غړي یې نشه کوي او یوازې دې نشه پرې ایښی ده. زرمینه چې ستړې له کاره راغلې او خپل چرسي میړه ته ډوډۍ برابروي وایي چې د نشو له لاسه مې ټوله شتمني له لاسه ووته.
بیخی اعصاب را خراب کړی وو چې څه مې درلودل هغه مې ټول پر نشي ورکړل. نیمایي حویلۍ مې ګراو کړه. د نشي له لاسه مې په خېټه کې 2.5 کیلو دانه راوخته. یو پښتورګی مې له منځه لاړ. د نشي پر مهال به له کوره او اولادونو څخه خبره نه وم. اوس چې جوړه شوې یم د خلکو کالی مینځم.
زرمینه که څه هم پخه خزه ده او د ځواني د وختونو غوندې پیاوړې نه ده، خو بیا هم د پخوا په شان د خپل کور د کارونو ترڅنګ مزدوري کوي او خپل بچانو ته روزي ګټي. اوس پښتنه دا ده چې زرمینه چا دې ته وهڅوله چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. په دې اړه د معتادینو د یوه نادولتي مرکز اجتماعي کارکوونکي ګلشن وایي چې تر دریو میاشتو هلو ځلو وروسته یې زرمینه درملنې ته وهڅوله.
تقریبا څو کاله مخکې موږ یو پروګرام درلود په دې منطقه کې چې هغه پروګرام واګي اما په نوم یادي. دا تقریبا د دې واده خاله لور هغه ویل چې زما یو واده خاله لور مې دا غم دغه سموتا ده. بیا ما غوښته د مغې په خبره درس موږ ترا کو به موږ د دې کوړه ورغلو. کورونه ځوان ډیر خراب وو، بس تاسو فامیل ټول موتادو هیڅ اسان په خپل ځان نه و. نشه پرته و مواد استفاده کړی کم کم اساسه د سفر نه مو شروع وکړه. کله چې اعتماد پیدا شو په خپل لکه د بلبل غوندي خبرې وکړه چې وزه موتاده ما دغه سم دغه سم. خو کله چې بیا دیو تشویق شول درې میاشتې تقریبا دربارې ونیوله دا آماده شول دی ته چې مواد خوشی کی او صحتمند شي.
ځینې معتادین شکایت کوي چې درملنې یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. خو د زرمینې د درملنې په اړه د هغې معالجه ډاکټره شینکی مینوال وایي چې درملنې یې ښه نتیجه ورکړې او بیرته عادی ژوند ته راګرځیدلې ده.
زرمینه چداله 80% د سره د رواني تداوی می وکړه، نو درد د لود د عضلات او پرنجې د لود پزنه وبید تقریبا یو هفته مسلسل روز مره د دوام ورکو. به چې مو کته چې حالت خوش نو دردونه کم شو. د زرمینه تقریبا 15 سال خورزه دوام وک چې مونږ د مثلا روز مره غختله چې هته اوس پورې کال نه چنونیم کال تشه بیا هم چې کوم تکلیف ده کی مونږ تر عزیز مونږ دوا ورکو. زرمینه ژوند کې ډیر تغییر راغله، نظافت فوق العاده ښه شوه ده، د اولادونو غم خوري کورونه تزي کالاشوي کوي، برسنه کور کې ګانډي یا توشک په خونه خلک ورته راوړي په حجره ګانډي.
زرمینه هر اونۍ د نجلا په کور کې کالی مینځي. نجلا وای که څه هم زرمینه د نشې غوندې سخت ناروغي تیر کړي، خو بیا هم په کار او رښتینولي کې سیاله نه لري.
زرمینه جان نه شاشف ما تقریبا میشه که در خانه ما کار میکنه، لباس شویی میکنه. زرمینه لشپک و بومی شراهی سیزموک با کور که کلی که همدا یو پخه خزده، خو بیای هم په کار که تر زوانان وارا ولیده دا دیر په اخلاص کار کوی. موک پا دیر باور لرو دا او ساسی دا لکه از موک دو کور غری چیوی. موک دو رازی دری چلور سوارو پی ورکوو. زرمینه اوس دا پیسې د نشي پر ځای په خپلو اولادونو لګوي.
بالای اولادای خود، بالای فرزندان خود مصرف میکنه.
طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو له مرکزونو سره پر لپسې اړیکې ساتل او معتادینو ته د کار زمینه برابرول له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې ډېر مرسته کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه ته غوږیست. طبي څېړنې ښیي چې تمباکو د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي، او هغه کسان چې سیګرټ، چلم او یا قیلون څه کوي په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له جدي خطر سره مخ دي. دا چې د سیګرټ، چلم او یا هم قیلون څکوونکي ولې تر نورو ډیر له کرونا وایرس څخه متضرر دي، او په سیګرټو معتاد کسان څنګه کولای شي چې له کرونا وایرس څخه ځانونه وساتي، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د تمباکو کارونکي څومره د کرونا وایرس له ګواښ سره مخ دي.
تمباکو په ټوله کې د بدن د پر د ټولو مزمنو امراضو د پیدا کېدو غټ سبب دی. د هغې جملې نه 60% سرطانونه د تمباکو نه پیدا کېږي. نو دا چې مزمن امراض پیدا کېږي د وجود مدافع قوت ضعیفه کېږي، نو دا د کرونا په مقابل کې هغه د استفاده کوونکي وجود ضعیفه کېږي او د کرونا په مقابل کې مقابله نه شي کولی، خصوصا د دې د بدن تیږي بیخي د کار لیږي، مدافعت نه شي کولی، نو دا حتی سبب د مرګ کېدای شي.
هغه څوک چې عادي یا برقي سګریټ، چلم او یا قیلونز کوي، هغوی څومره د کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له خطر سره مخ دي؟
ټول هغه کسان چې د هر ډول تمباکو نه استفاده کوي هغه په یو شکل نه یو شکل د کرونا باندې د مبتلا کېدو سبب کېدای شي. زه په لنډه توګه داسې عرض کوم چې اول تاسو وګورئ چې د سیګرټ یا د چلم یا د قیلان د خولې د لارې نه د هغې نه ګټه اخیستل کېږي. خوله بهترینه اسانترینه لار ده د وایرس یا د هر وایرس او هر میکروب په خصوصي توګه د کرونا د داخلېدو لار ده. نو دا چې اوس ګورئ موږ خپل لاس حتی که مینځلې مونږ وایي موږ کوشش کوو چې خلکو ته ووایي چې دا خولې ته مه وړئ. نو د چلم او سیګرټ په وخت کې خامخا د لاس یا د چلم میله یا د قیلان میله یا د برقي سیګرټ میله دا خولې ته ځي. یو غټ علت خو دا کېدای شي. او دوم خبره دا ده چې دا هر نوع سیگرت یا چلم یا پیلان کی وجود ضعیفی د مزمن امراض سبب کیږي او دا د دغه شخص لپاره د مرګ خطر نسبت هر چا ته ډیر زیاتوي. تقریبا په 8000 کسانو په چین او امریکا کې په دې وختونو کې یو ریسرچ یا مطالعه وشوه هغه کسانو چې هغوی د تمباکو نه استفاده کوله په دې کې په بار بار د نورو کسانو نه د کرونا د مبتلا کېدو او د هغې نه د مړه کېدو اندازه اوچته وه. د تمباکو ټول ډولونه د نیکوتین لرونکي دي. نیکوتین یو زهري ماده ده. د تمباکو کې د دې اندازه ډېره زیاته ده. دا د وجود کې نه یوازې دا چې د مدافعت قوت ضعیفه کوي بلکې د خپل سږو کې هغه خپل کوم حیاتي قوت چې په سږو کې موجود دی هغه ختموي، هغه ضعیفه کوي. دا چې ضعیفه کوي نو دا د کرونا هغه آخرین هدف یا ټارګټ چې دی لپاره انکړل سږي سږو ته دا میکروب دا وایروس رسیږي تنفسي سیستم فلجوي. نو واضح خبره ده چې سږي د خرابوي، نیکوتین د بدن مقاومت ضعیفه کوي، نو همدا وجه ده چې دا زیات دماغ سبب کېږي.
اوس چې ټول خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي او د سګریټو عملیان په خپلو کورونو کې سګریټ څکوي، د دوی د سګریټو دود د کورنۍ پر نورو غړو باندې کومې ناوړه اغیزې لري او د دوی دفاعي سیستم څومره کمزوری کوي؟
په نړۍ کې چې هر کال 8 میلیونه کسان د سګریټو د مختلفو ډولونو یا د تمباکو د مختلفو ډولونو مرګ خولې ته ځي، د دې جملې نه 8000 کسان یعنی په هر میلیون کې 1,00,000 یا 100,000 کسان هغه دي چې هغه سیکنډ سموکینګ دي. څه معنا؟ یعنی یو تن سګرټ څکونکی استفاده کوونکی د شاوخوا کې د کورنۍ غړي یا دوستانو ملګري چې دا په عادي حالت کې 1,00,000 کسان په یو میلیون کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو که چیرته دا همدومره خلک په کرونا باندې زیات اخته کېدای شي همدغه کس چې دا د تمباکو نه استفاده کوي ګورې دا د کرونا میکروب چې دی سړي ته ورغه دا ډېر زر انتقال دی چې د نورو کسانو ته چې د سر نږدې دي او دته د انتقال سبب ما مخکې ویلي د تمباکو دا شان د خولې د لار نه نو دا کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل مدافعت د لاسه ورکوي.
په سګریټو معتاد کسان څه وکړي چې له کرونا وایرس څخه خوندي شي؟
د روغتیا د نړیوال سازمان او د ټول روغتیایي ټولنو اخیری توصیه او جدي توصیه په دغه وخت خلکو لپاره هغه څوک چې احتیاط لري هر نوع احتیاط خصوصا په د تمباکو په استعمال باندې ورته دا ده چې دوی د دغه موقع نه د دغه ننګونه په فرصت بدل کړي او دغه خپل سګرټو استفاده ترک کړي. یوازینی او بهترینه استفاده او ډول همدا دی که په دې دغه فرصت نه استفاده وکړي او د کرونا د خطر نه د ځان ژغورلو په خاطر باندې سګرټ یا چلم استفاده کول پریږدي. که چېرته دوی په دې باندې نه توانېږي او یا د کلک عزم خاوند نه وي نو بیا په دغه صورت کې دغه کسان څوک چې معتاد دي او د تمباکو نه په استفاده کوي نو لږ تر لږه دوی باید په بند ځای کې د دې نه استفاده ونه کړي، په عامه ځایو کې د دې نه استفاده ونه کړي یا پاره دک چې د سره نور خلک په آزاد فضا کې په یو داس ځای کې چې البته نور څه توان نه لري چې بیا دې په کوم انداز دې خپل تمباکو نه ګټو.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو نو اوریدونکو آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفا او د غشان د اف ام په 3.15 صفا او د غشان په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ سپه رڼا اورېدلې شي. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزل پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو انډیوالانو سره یو ځای میلموي، کله چې تشناب ته ځي نو بیرته نه راځي. کله چې انډیوالان تشناب ته ورځي نو ګوري چې د کبیر روغتیایي وضعیت خراب دی. انډیوالان یې هم سم د لاسه روغتون ته بیایي او ډاکټران یې بستري کوي. دا چې کبیر ولې ناڅاپه ناروغ شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلیمه ته یو پایک لا بل را واچو، دا شراب خو سړی هیڅ نه نشه کوي.
محمودا ته په ځان نه پوهیږي، ته دې یو ارمخ په هنداره کې وګوره، بیا به خپل پوشي چې دا شراب نشه لري او که نه.
خیر دی ته یو پایک را واچو، یاره ساقی باید ډیر سخی وي.
ګیلا دې مه اوسا، زه هم سخی یم. ګیلاس دې را دې خواږه چې شراب در واچوم. یو ګیلاس څه کوي؟ یو خوم دې ستا بالا واخلي.
ها دا دی ګیلاس مې.
ساقی جار دی تر لاسو شم، نه هیر کنو بتونه، د خیام کوڅه ته زما چې دوزخ په جاروشي. نا 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 نا.
اے سلیمه، دا کبیر څه شو؟
کبیر په تشناب کې دی.
په تشناب کې به نه وي، کور ته بدللی وي.
کور ته نه دی تللی، دغه دی کورته او موبایل یې دلته پراته دي. ما په خپلو سترګو ولیده چې تشناب ته ولاړ.
دا څنګه تشناب دی؟ یو ساعت یې وشو.
ولا تام رښتیا وایې، تر راځه چې وګورو څه ورباندې شوي نه وي.
رښتیا هم بیخي ډېر شرابې وڅښل، زور شوی نه وي.
نو خو دغه د تشناب غږ به ور وکړو.
ښه وایي. کبیره وا کبیره
کبیره والکه کبیره، ناروغه یې، څه در باندې وشو؟
اوهو، دا خو یې خوا ګرځي.
کبیره دروازه خلاصه که، څه در باندې وشو؟
دروازه خلاصه که.
دا خو دومره کمزوری شوی دی چې بیخي خبرې نشي کولای. دروازه خو بیخي نشي خلاصولای.
دروازه به ماته کو، ته ودرېږه زی اوس پلاته و.
اوف، دا بیچاره خو بیخي بې صده شوی.
کبیره وا کبیره
کبیره وا کبیره، څه در باندې وشو؟
خوا مې ګرځي، زړه مې ډوب ډوب کیږي.
سلیمه راځه چې وی باسو، تر هغه بله اوږه یې ونیسه چې پورته یې کړو.
سمه ده، راځه.
ولکه لږه رومستوره شه،
راځه.
بس په دغه توشکه کښېنم.
ولې کښېنوې؟ پرې باسه چې خوب وکړي، چې نشه یې ولاړه شي، خپله به سم شي.
ولکه یو وخت زموږ یو انډیوال ډېر شراب وخوړل، بیا مو ډاکټر ته بوته. ډاکټر وویل چې باید خوب ته یې پرې نږدې.
محموده، حالت یې ډېر خراب دی. تور ته وګوره، بیخي خبرې نشي کولای، سترګې پټې دي. رینا کرده مړ نه شي، راځه چې ډاکټر ته یې بوزو.
سمه ده، زه به موټر راولم، ته تر هغه وخته پورې اوبه ورکوه.
سمه ده، خو ګوره موټر ژر راوله.
صحیح ده، صحیح ده.
ډاکټر صاحب، د کبیر صحت اوس څنګه دی؟
د خدای فضل دی، اوس ښه دی.
ډاکټر صاحب، د ناروغ دغه سي حالت ډیر خطرناک وي.
خطرناک څه کې؟ که تاسو ورسره نه وای، مریض خامخا مړ کېده. ښه، خیر، زه ستاسو څخه پوښتنه کوم.
مهرباني وکړه ډاکټر صاحب،
تاسو د کبیر دوستان یاست که دښمنان؟
دا ته څه وایې ډاکټر صاحب؟ بېشکه چې دوستان یو.
مونږ دوستان یو ډاکټر صاحب، که یې دوستان نه وای ولې مو تاته راوسته؟
میلمستیا چا جوړه کړې وه؟
ما جوړه کړې وه ډاکټر صاحب.
نو دوستي او میلمه پال نه داسي؟
ولی ډاکټر صاحب، ما څه کړی دي؟
ته خو وایې چې کبیر زما انډیوال دی، څوک خپل انډیوال ته دومره ډیر شراب ورکوي؟ په لوی لاس دی واژه که څنګه؟
و ډاکټر صاحب، ما نه دي ورکړي، خپله ډیر شراب وڅښل. ما ډیر ورته وویل خو زما خبره یې نه منله.
ډاکټر صاحب، مونږ ډیر ورته وویل خو زموږ خبره یې ونه منله.
تاسو زما خبره واورئ.
مهرباني وکړه ډاکټر صاحب،
اول خو که زما خبره منئ، شراب مسکی دا کار هیڅ ګټه نه لري. ګټه خو نه لري، سم مرګ دی مرګ.
نو شراب پرېښودل خو دومره اسانه کار نه دی، ډیر وخت وري چې پرېږدو.
زه نه وایم چې خامخا همدا اوس پرېږدئ.
نو څنګه وکړو؟
زه وایم چې پر دې خبره په آرامه فکر وکړئ. دا نشه دومره ډیر تاوانونه لري که اوس درته بیان کوم په یو سات کې هم نه خلاصيږي.
الله ډاکټر صاحب رښتیا هم چې ډیر شراب څول تاوانونه لري.
یوازې ډیر شراب نه لګي هم تاوانونه لري، خو په هر صورت تر هغو چې شراب پرېږدی نو زما سو خبرو ته پام وکړئ.
کوم خبرو ته پام وکړو؟
اول خو اس وخت یوازې شراب مسکی.
ښه ډاکټر صاحب.
بل دا چې ډیر شراب مسکی، که کوم انډیوال مو د شرابو له خاطره د کبیر په شان ناروغه شو نو مرسته ورسره وکړئ.
څنګه مرسته ورسره وکړو؟
ډاکټر ته یې ورسوئ، خو که ډاکټر نه وو نو داسې مرسته ورسره وکړئ چې خوب ته یې مه پرېږدئ، خوب هم تاوان ورته کوي.
ښه ښه.
بل دا چې یو داسې شی ورکوي چې خوا یې وګرځي او معده یې له شرابو څخه خالي شي.
ښه ښه.
او بل دا چې باید ډېر بلند شیان ورکوي، لکه اوبه، چای، د لیمو یا نارنج شربت او داسې نور.
ډاکټر صاحب، کبیر خو هم اوس خبرې کولی شي، کبیر څه وکړي؟
ډاکټر صاحب، د دوی خپله خوښه ده، خو زه له همدا اوس نه وعده کوم چې زه تر دې وروسته شراب نه خورم، توبه مې ده.
ډېر ښه، ډېر ښه، آفرین. که شراب پرېږدي بیا به دغه ډول ناروغي نه در باندې راځي. په دې کار به هم خدای پاک در څخه خوشحالي او هم به روغ یې.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه په همدې ځای پاته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.